ستړي مشي دا مشال لیډیو دی او زه ستاسو قربا مجید بابر يم. د سټوډیو غړی خای په چې د مازیګر درې بجې شوې دي. پروانه خبری غړی کې بعد پاکستان د پوزي او سیاسي مشرتابه ترمنځ د شوې ملاقات حال ووري. د نیمې قبایلي سیمې ټانګ سره نږدې په مغزی سیمه کې د گورنر ډیولپمنټ پروګرام یوې نا دولتي ادارې 15 کارکوونکي تختول شوې دي راپور پی لرو. په قبایلي سیمو کې کروندګر وای د دوی قرضې دې هم معاف شي. افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. فول وضو احمد شاه اعظمی ته چې خبرونه ته وورو.
لمړی د مهم خبرونو سرټکی. نن د پاکستان په سپریم کورټ کې د جاسوسي ادارو په حراست کې د وژل شوو کسانو د مقدمې اوریدنه وسوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د پاکستان د حکومت لخوا د ډاکټر شکیل افریدی نیول بے بنیاد کار ګرځولی دی او د افغانستان په سهیل کې د ناټو دوه عسکر ووژل شول. استاد پام بشپړ خبرونه تر ګرځوم. نن د پاکستان په سپریم کورټ کې د جاسوسي ادارو په حراست کې د وژل شوو بندیانو د مقدمې اوریدنه وسوه. د پاکستان چیف جسټس افتخار محمد چودري د جاسوسي ادارو له وکیل څخه د مقدمې د اوریدنې پر مهال پوښتنه وکړه چې بندیان څرنګه د حراست پر مهال ووژل شول. نوموړي د دې کیس کمزوري وبلی او زیاته کړه چې دلایل یې د ډاډ وړ نه دي. وروسته سپریم کورټ د دې مقدمې اوریدنه تر 14 مارچ پورې وځنډول. د امریکا د بهرنی چارو وزیر هیلری کلینټن په کانګرس کې د بهرنی اړیکو د کمیټې یوې غونډې ته د وینا پر مهال د پاکستان د حکومت لخوا د ډاکټر شکیل افریدی نیول یو بیځایه ګام بللی او ویلې دي چې د هغه لخوا سوي مرستې د دواړو هیوادونو په ګټه دي. د خبرې نوموړي د ریپبلیکن ګوند غړي دانا رورا بیکر لخوا د پښتنو په ځواب کې کړي چې د شکیل افریدی د نیول موضوع راپورته کړې و. هیلری کلینټن زیاته کړه
There is no basis for holding Dr. Afridi.
دا ډاکټر افریدی یا د هغه سټاف ته نیولو لپاره هیڅ بنیاد نشته. په حقیقت کې زما دا فکر دی د بن لادن د زیر کولو هڅې د پاکستان په ګټه وي او دغه شان د امریکا په ګټه هم وي. موږ دا خبرې ډېرې په ډاګه کړې دي او نور زور به پرې هم راوړو او څنګه چې په وړاندې ځو نو دغه موضوع به تعقیبو.
پر ډاکټر شکیل افریدی تورونه دی چې په بټاباد ښار کې د ویکسین کمپاین شروع کړی وو چې دغه لارې د اسامه بن لادن د ډی ان ا تصدیق کړی وو چې بیا د هغه لخوا د ورکل شوو معلوماتو پر بنسټ د امریکایي ځانګړو ځواکونو د تیر کال پر د مئی پر دوهمه نیټه د اسامه بن لادن پر ضد عملیات وکړل او هغه یې ووژل. د امریکا د پوز د رسد د چارو یو لوړ پړي کمانډان وای باید پاکستان د ناتو لپاره سامان وړونکي تړل سوي مزکنی لارې بیرته خلاص کړي چې دا ډول امریکا د پلان سره سم د 2013 کال تر پای خپل ځواکونه له افغانستانه وباسي. پاکستان تیر کال له ناتو سره د خراب حالاتو په تناظر کې دغه لارې تړلې وي. امریکایي جنرال ویلیم فریشز د نهې پورز د امریکا د سنټ کمیټې ته ویلي تاجکستان، کرګزستان او کازاکستان په دې رضا سوي چې د وسلو پرته نور امریکایي سامان د دوی له سیمو څخه تیرېدلایسي. هغه وویل روس او ازبکستان د سامان د ایستلو لپاره د ترانزیت لار ورسره منلې ده. نن د افغانستان په سویلي سیمه کې د ناتو دوه سرتیري ووژل شول. د نړیوالو سوله ساتو ځواکونو له خبر پاڼې سره سم د افغانستان په سویلي سیمه کې دوه کسانو چې باور کېږي یوې د افغان ملي اردو غړی او بل په ملکی جامو کې وو په ناڅاپي ډول د ناتو او افغان ملي اردو پر سرتیرو ډزې وکړې چې په ترڅ کې د ناتو دوه عسکر ووژل شول. بلخوا بی ایف خبري اژانس د یو افغان چارواکي له خولې وایي چې دا پیښه په کندهار ولایت کې رامنځته شوه. خبرونه له مشال رادیو خاوري. د شام لپاره د ملګرو ملتونو او عربي نړۍ سفیر کوفی انان وای د ولسمشر بشار الاسد څخه به غوښتنه کوي چې په شام کې د وینتویونی د پای ته رسولو لپاره د مذاکرات په پروسه کې برخه واخلي. انان چې د ملګرو ملتونو په خوانی سیکرټری جنرال پاتې سوی دی ویلې دي هغه ته یو ډیره سخت دند سپارل سوی چې مخه د یو ولس میاشتو راهیسې روان پاتون ختمول او د حکومت لخوا تشدد درول دي چې د ملګرو ملتونو په خبره تر 20 زیات کسان پکې وژل سوی دي. انان ویلی هغه به ډیر ژر شام ته ورسي او په لومړی کارون کې به هومز غوندې سیمو ته بشري مرستې رسوي چرته چې ولسی وګړي راګیر سوي دي. هغه وویل
It is a very difficult assignment.
دا یو ډیر ګران دنده ده. دا یو سخت چیلنج دی او تر ټولو اول موږ ته دا کول پکار دي څنګه چې سیکرټری جنرال هم ویلي چې د تشدد او وژنو د ختمولو لپاره هر څه چې کېدای شي وکړو. بشری مرستې رسولو ته لار هواره کوو او دا باوري کوو چې د حاجتمندو خیال وساتل شي او د شام د پورم نه حل لپاره د دې هواد د خلکو سره کار وکړو چې د دوی هیلو ته درنښت ورکړي او په اخر کې په هواد کې استحکام راولي.
stabilize the country.
انان په نیویارک کې د ملګرو ملتونو له جنرال سیکرټری بان کی مون سره تر ملاقات وروسته دا خبرې کړې دي چې په شام کې د هغه د خاص دندې په اړه وي. د نړۍ یو شمیر طاقتور هیوادونو د شمالي کوریا د هغه اعلان هرکلی کړی دی چې نور به د میزایلو د ازمایښتي ویشتلو او اټمي ازموینو درولو ترڅنګ یورینیم غني کول بندوي او د ملګرو ملتونو څارونکو ته به د خپلو اټمي بټیو د څار اجازه ورکوي. په بدل کې به شمالي کوریا له امریکا څخه د خوراکي سامان مرسته ترلاسه کوي. په یو بیان کې د چین د بهرنی چار وزارت ویلي د کوریا په ټاپو وزمه کې د امن په لور د ګامونو هرکلی کوي. د امریکا د بهرنی چار وزیر هیلری کلینټن وایي دا د امریکا پالیسی ده چې ایران د اټمي وسلې د جوړولو څخه راوګرځوي. کلینټن د امریکا د ایوان نمائندګانو د بهرنیو چارو کمیټې ته د وینا پر مهال دا خبرې کړې دي. هغه دا وویل د ایران پر ضد بندیزونه د هیواد په مشرتابه کې د ایرانیانو پر سوچ باندې اغیز کوي خو باید بیدار اوسو. امریکا، اسرائیل او نور مغربي هیوادونو ویلي دي ایران باید اټمي پرمختګ په قابو کې کړي ځکه چې دا اټمي وسله جوړولو ته لاره برابرولی سي. خو د ایران مشران وایي اټمي پروګرام یې د انرژي او څېړنې د مقاصدو لپاره دی. او د امریکا په منځنی غربي برخه کې په توپانونو کې لږ تر لږ 12 کسان وژل شوی دي. د امریکا د موسم حال ورکوونکي قومي ادارې په خبره دغه ګرد بادونه په نیبرسکا، کنساس، میزوري، ایلینای، انډیانا او کنتکی کې راغلي دي. د مشرقي برخو پر لور دغه توپانونو د تلو لکباله د نور زیات خراب موسم اټکل کیږي. د خبرونو پای
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او خبرونه مو زموږ د همکار احمد شاه زمين اوریدو. په دې خبرونه کې به واوري د امریکا د بهرنیو چارو وزیر میرمن کلینټن ویلي دي چې که پاکستان او ایران د ګیس په پایپ لاین کار مخ کې بوتلو نو پاکستان به اقتصادي بندیزونو سره مخ شي. د پاکستان پوځي او سیاسي مشرتابه دغه تناظر کې ملاقات کړی دی. یو کار پو وای
نو دا یو ایشو اوچت شوی دی، نو دا یو کانفلیکټ اف انټرست سیچویشن دی. نو دا خبرې دي چې دوی به ډیسکس کړي.
د ټانګ په مغزی سیمه کې د یوې نا دولتي ادارې 15 کارکونکو تختول شوې دي. د وزیر اعظم ګیلانی د واضح اعلان باوجود د قبایلي ولس قرضی نه دی معاف شوی. ساجد حسین توری دغه سیمو خلکو ته دا مشوره ورکوي.
حکومت وزیر اعظم مونږ سره وعده کړې ده، هغې وعدے په مطابق پل پل حلقے کے ټولو زمیندارو دیلی دي چې وہ پیسہ مت دخلوي.
روخانه مستقبل با د منور شاه د خلی ووري د مشال تر سنگ وسی. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او د مشال ریډیو د خبرونه هر ورځ د سحر د 9 بجو نه تر ماخام تر 6 بجو پورې تاسو اوري. د سره سره زمونږ د خبرونه تاسو زمونږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلې او هم اوریدلې شئ. ورته د دې خبرونه د سر راپورته څنګه چې موږ درته وویل چې د پاکستان سیاسي او پوځي مشرتابه ترمنځ یو ملاقات شوه دی. دغه ملاقات په داسې تناظر کې شوه دی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر میرمن کلینټن پرون ویلي دي چې پاکستان او ایران د تیلو پایپ لاین د جوړولو پروژه په مخ کې بوتله نو پاکستان د بندیزونو سره مخ کې دی. شي د سره سره یو شمیر نور خبرو باندې هم خبرې شوې دي. ورجو د احمد الله دی رپورټ.
په دې موقع د خارجه چارو وزیر هینا ربانی کر د پاکستان، ایران، پاکستان، امریکا او پاکستان افغانستان تعلقاتو په شمول خارجه پالیسۍ په حق له بریفینګ ورکړو او لندن کې د امریکای خارجه چارو وزیر هیلری کلینټن سره د خپل شوی ملاقات تفصيلات او د امریکای په پاکستان ایران ګیس پایپ لاین معاهده د اندېښنو نه غونډه کې ګډون کوونکو خبر کړل. د ملاقات په حق له چکل مشال ریډیو صدارتي ترجمان فرت الله بابر سره تماس ونیولو نو په مختصر خبرو کې نوموړي ویل چې غونډه کې د پاکستان امریکای تعلقاتو او د سیمې صورتحال په حق له خبري اترې وشوي. د خارجه دفتر ترجمان عبدالباسط مشال ریډیو ته ویل چې نن کې دونکو هفتوار پریس بریفینګ کې به هینا ربانی کر په لندن کې امریکایي چارواکو سره د ملاقاتونو او بیګا شوی غونډې په حق له تفصيلاتونه مطبوعات خبروي. په خوانی سفیر او بارانو چارو کارپو بیرستر زاید سعید مشال ریډیو ته ویل چې هیلری کلینټن لخوا پاکستان ایران ګیس پایپ لاین منسوبې په حق له د سخت بیان ورکول وروسته د پاکستان سیاسي او فوزي مشورولي رايو زې شو چې په دې حق له سنوي کړلاره وټاکي.
امریکا ور کړی دی که تاسو دا پایپ لائن ایران سره وکړ نو موږ به ستاسو خلاف سینکشن ولګو. نو دا یو ایشو اوچت شوی دی, نو دا یو کانفلیکټ آف انټرسټ سیچویشن دی. نو دا خبرې دي چې دوی به ډسکس کړي.
یاد دی چې 13 ورځ د امریکې خارجه چارو وزیر هیلری کلینټن ویلي وو چې ایران سره د ګیس پایپ لائن معاهده به په پاکستان ښه اثرات نه پریوزي, ځکه چې موږ په ایران بندیزونه لګو او پاکستان ورسره معاهده کوي. احمد الله, مشال ریډیو, اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
اردن کو ورزو نیمه قبیلی سیمه ټانک ته د دغه سیمه په مغزای سیمه کې د یو نه دولتي ادارې 15 کارکونکو د نامعلوم سوالو لخوا تختول شوې دي. دا په کوم حالاتو کې تختول شوې دي, دوی دغه تلڅ کول, په دې ټولو باندې دا تفصیلی رپورت لرو.
د پنځم په ورځ مازیګر څلور نیمې بجې ځنه سرګند وسلوالو د یوې غیر دولتي ادارې گورنر ډیولپمنټ پروګرام څلور چارواکي او یو ډرایور سره د ګاډي وتښتول, چې د کومې تر اوسه پورې هیڅ درک نه لګي او نه لیا چا د دوی د تښتولو ذمهواري قبوله کړې ده. تښتولي چارواکي د بادشاه حضرت نور محمد, زیب نواز, جاوید اقبال او اکبر زمان په نمونه پیژندل شي, چې کوم د پښتونخوا د مختلف سیمو دیر ٹانگ قطبی وزیرستان ملازے اولک مروت سارا تعلق لاری. دا ہاں وشولشی چھ تشتولی چارواکی دیو سکیم کا تلو پا غرز نیمے قبائلی سیمے تتللی ہو, خوچ واپس رتلل بیا دے ٹانگ مغزائی پا سیمکشے دے تشتونکو پا منگول وراغلل. مشال ریڈیو چھ پدا لڑکشے دے ٹانگ پولیس انویسٹیگیشن افیسر فرید اللہ سارا تماس ونی وا, آغوی وویل چھ پولیس زن شکمن کا سو نیولی او دے تشت والو چارواکیو زرا خوشی کولو یلا لاری یادا دیوی چھ تشتاون کی شپیش کا سون وشول شی, چھ کم کشے چلور پیادا او دوا پا موٹر سائیکل سوار رو ہو او تشتاولی چارواکی دا اغوی پا خپل گاڑی کشے نصر گند لوری تا بیولی دی.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ صفه 621,
په لنډو صفو یا شارټ ویوز 2113, 14500 او 15500 کلو هرتز,
او د انټرنیټ لاري په www.mashalradio.com کې پاکي صافي اوریدای شي.
اوریدونکو, زمونږ دا خبرونه چې تاسو اوري خپل نظرونه را سره ضرور شریکوي. ورته د دې خبرونه یو بل راپور تا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د دې هیواد د کانګرس یو اوریدنې ته په وینا کې د ډاکټر شکیل اپریدی بندي کول د پاکستان د حکومت یو بی بنیاده اقدام وباله. میرمن کلینټن وویل شکیل د امریکا سره په پاکستان کې د القاعده په خواني مشر شامل په مندلو کې مرسته کړې وه. نو په دې اړه باندې رپورٹ اورو د هارون باچا چې د واشنگتن نه را لګلې.
د امریکا په کانګرس کې د بهرنۍ اړیکو د کمیټې یوې استمایې غونډې ته د وینا پر مهال د حکومت مخالفه ریپبلیکن ګوند غړي ډونا رورا بیکر, چا چې په دې ورستیو کې په دغه ایوان کې د بلوڅانو لپاره د یو خپلواک ریاست په حق کې قرارداد هم وړاندې کړ, 13 ورځې د پاکستان د حکومت لخوا د ډاکټر شکیل اپریدی د نیونې موضوع راوچته کړه. نوموړي وویل هغه هیواد چې باید د ترهګرۍ پر ضد نړیواله مبارزه کې رښتینی همکاري وکړي او پرې نږدي چې په خاوره کې یې ترورستان ځالې جوړې کړي, لګیا دی هغه څوک شکنجه کوي چا چې په دغه لړ کې موږ له د ملګرتیا لاس
راکړی.
یو پاکستانی تن چې له موږ سره همکاري وکړه ډاکټر اپریدی دی, څوک چې یو میډیکل ډاکټر وو او چا چې زموږ سمندري ځواکونو ته د اوسامه بن لادن د پټنځای په حقله معلومات ورکړل. ولې د پاکستان حکومت دا مهال هغه نیولی دی او ورباندې د ملي خیانت تور لګول شوی دی, دغه شتمنۍ ضبط کړل شوی دی, دغه د دفتر خلک له کاره ګوښه کړل شوی دی, او دغسې حکومت هغه د یوه ملي جنایتکار په توګه یاد کړی دی. ښاغلی رورا بیکر د امریکا له خارجه وزیر هیلری کلینټن څخه وپوښتل چې په داسې حال کې چې د پاکستان حکومت ډاکټر شکیل اپریدی بندي کړی, آیا ته موږ ته د دې خبرې تصدیق کولی شي چې ګنې پاکستان له موږ سره همکاري کوي؟ په ځواب کې میرمن کلینټن وویل چې په حقیقت کې ډاکټر اپریدی کړې مرستې د دواړو هیوادونو په ګټه دي, او ورسره د نوموړي یو حمله د سره د کارکونکو کېدول د پاکستان د حکومت یو بې ځایه اقدام وباله. د بن لادن د زیر کولو هڅې د پاکستان په ګټه وي او دغه راز د امریکا په ګټه هم وي. موږ دغه خبرې ډېرې په ډاګه کړی دي او نور زور به پرې هم راوړو او څنګه څنګه چې پر وړاندې ځو نو دغه موضوع به تعقیبو. باید وویل شي د امریکا دفاع وزیر لیون پینټا هم په دې ورستیو کې د ډاکټر شکیل اپریدی په نیول کېدو او پر ضد یې د بغاوت د مقدمې د چلیدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه. راپورونه وایي ډاکټر اپریدی په پټ آباد ښار کې د پولیو څاڅکو د ورکولو کمپین پیل کړی و چې له دغه لارې د اوسامه بن لادن د ډي این اې تصدیق کړی و. د امریکا خاصو ځواکونو د نوموړي لخوا د ورکړل شویو معلوماتو پر اساس تیر کال د مې په دویمه نیټه په پاکستان کې پټ عملیات وکړل او اوسامه بن لادن یې وواژه. له هماغه ورځې را په دې خوا د امریکا او پاکستان اړیکې کړکېچنې شوې چې راپورونه وایي دواړو هیوادونو یې دا مهال بیرته د پر ځای کولو هڅې پیل کړې دي. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
زموږ د ویب پاڼې اډرس ته
mashalradio.com.
مشال ریډیو موږ دا سلیکو
MASHALRADIO.COM.
اردن کو د خبرونې په دې برخه کې ورزو بنو تا د دغه خار د میونسپل ټاون کمیټه په سلګونو نارینه او زنانه ملازمینو د خپل تنخواګان لپاره احتجاج کړي. دوی وایي تنخواګانې بندې دي چې لوجي دوی د مشکلاتو سره مخ دي. د مشال ریډیو همکار پر رپورت لري چې د ملازمینو په احتجاجي غږ پیل کیږي.
د ضلع بنو میونسپل ټاون کمیټي په سلګونه نرینه او زنانه ملازمینو د خپلو تنخواګانو د حصول په لړ کې احتجاج وکړو. دوی وایي د 1300 میاشتو نه هغه ټول ملازمین چې د پنځم سکیل نه لاندې دي ورته تنخواګانې نه ملاویږي چې له امله یې د ډیرو مشکلاتو سره مخ دي. دغه لاریون وروسته د میونسپل کمیټې مخې ته د یوې جلسې بڼه واخیسته او د ټاون کمیټې پر ضد یې نارې کولې. دلته یو شمېر مشرانو جلسې ته خپلې ویناوې وکړې.
دے گائی زیڑ لیا نوا باغ ہے ایسی بازور تھا بے بازور سے خرف کو بے گنا بات دیڑا پو کو وہ کا بے دیڑا نکلا مندا بے اونچا ماری وہ کھڑی چلانے پہ کیجی بے اونچا ماری وہ کھٹائی بے دے اے گنا بات لس کی گولا ورو چا لیا رس کاٹ بے چا خواجا سی اپ بچوں نے بندے خری بے مودے سٹاپ سرا بنگی بل دور بیشتی سرا دم رسل لگ جادا چس بناتے تا موتا تنخا ملا ولسی مو کا سام چ پاری دی کون تا اسار ٹی ایم او اکر ونو نہ ور نسی.
د میونسپل کمیټه ملازمین او نائب صدر میر خاتم ګولوای چې هر میاشت خې ډېرې پیسې راځي خو د کمیټې سره د دوی تنخوا د پاره بیا پیسې نه وي.
موږ د تاخې دغه حالت ته چې اخر کار د یو کروڑ سو بوندې موږ ته همیشه د پاره هر میاشت همدن چلېږي. دا کیم په لادرې می موږ د کندور ته ورشي د کندور ورته چې غزاړه کردار اوره نوې درکو. موږ د حکومت د سول او د زوري او د ملت کای چې موږ په دبل بچو باندې کیم حالت وکړو. دې جیم جنا خوري دې دې چرګ خوري موږ خور غریبون ډېر تباک د سول کوم چې چنت حساب د دې د ظالمون او سره سره وږي به موږ دې پاستا خشول وي.
په دغه احتجاج کې د ان کمیټه زنانه ملازمه مشال ریډیو ته وې چې د دوی میاشتې نه ورته تنخواه نه دی ملاو شوې چې د ټبر د ساتنې هم د غیوا ذریعہ ده او نور دکانداران هم ورته قرض نه ورکوي.
دوه ما میاشتې د می ډېر غریبانی او نه رسک پره ول پرین نه لو کای ته چا نه پر غړې اوی ته دنګې جی تنخین نه مخړې لیدي. دوه ما میاشتې لا دي تنخین نه دی ملاو خپل د ما د ما کرور پیر غلی بیا غ دی او خړل دی می د پر اوی ته پیسې ختم دی. ایوا تنخواه د جیو دغه ایوا تنخواه
پاکستان ورکرز فیڈریشن خیبر پختونخوا جنرل سیکرٹر پیر گل علی شاہ وائی ترسو چې دغه ملازمینو غوښتنې پوره شوې نه وي ټول مزدور یونین با ورسره په احتجاج کې پوره شریک وي.
دا د متحده میونسپل ورکرز یونین دی د کمیټې دا موږ سره الحاق ته او دوی چې کومه نمونه قدم اخلي دا ټول یونینان به په هغه باندې ورسره شامل وي. کارتلونه کوي څومره مزدوران دي ان شاء الله دا به دوی سره شانه بشانه هر قدم باندې ولاړ.
کلامو چې په دې اړه د میونسپل ټاون کمیټې چیف یوسف خان نو پوښتل نو دوی اووی چې دغه کمیټې چونکې په خپل آمدن پوره کوي او کله کله د دوی سره د فنډس کمی راشي لہذا دولت ته هم پکار دی چې ورسره پوره ملاتړ وکړي چې بیا دغه سې صورتحال مخې ته نه راځي.
سیل جنریټډ ډپارټمنټ دی کنه څومره ریکوایرمنټ دی باندې خپل سورس کې پوره کوي کنه نو هغه زمونږه ایکسپنډیچر او انکم چې کوم دی کنه هغه کې د ډیفرنس را رواني پکار دا دی چې د حکومت ټیم په ټیم څنګه نورم حکمت فیسلټیز ورکي داسې دے سره لکه گرانٹ ورکي اسه کوي نو بیا بدا مسله نه دي. غریب ملازمین حقیقت ته دې ته پرابلم دي ځکه چې دې کې هغه د معاشي هغه سدي هغه هر درجه غریب خلک دا دي کنه کوم زمونږ د لوکل ټیک دران دي هغه تم دا پکار دا چیرې پټه مونږ ته خپل کیس مستر صحیح کنه
په دغه احتجاج کې ګډونوالو وویل چې هر میاشت د مختلفو فنډونو نه پیسې راځي چې د اعلی چارواکو د ضرورتونو پوره کولو دپاره هیڅ کمی نه وي خو د غریبو ملازمینو د خپلو تنخواګانو دپاره هم پیسې نه میلاویږي لهذا دوی ته د خپلې تنخواګانې میلاو شي چې د کور او بچو ضرورتونه پوره کړي
د سندرو امیل د مشال ریډیو خوږو اوریدونکو زه هارون باچا ستاسو دپاره هر اونۍ د موسیقۍ ځانګړی پروګرام د سندرو امیل راوړم او هڅه کوم چې تاسو ستاسو د خوښې د هنرمندانو د ژوند او فن خبر کم او خوندوره موسیقي در باندې واورم هیله ده چې د سندرو امیل مو خوښ شي
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی ورزو د خبرونه بلې ورا پورته د ملګرو ملتونو یو ادارې په کلنی رپورت کې ویلي د کلو نه خاریو ته کړي کوونکې کورنو کې د ماشومانو حالت ښه نه دی یونیسف وایي په پاکستان کې زیاتره خلک خاریو ته د مزدورۍ لپاره مخه کوي او د دې له کبله 80% ماشومان اغیزمن کیږي زموږ همکار ګلیاس په دغه موضوع دا راپور لري
د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف په خاریو کې د ماشومانو پر ژوند رپورت کې ویلي په میلیونونو ماشومان په خاریو کې د بنیادی سہولتونو نه محروم دي رپورت کې د پاکستان په اړه ویل شوی و د 80% آبادی په خاریو کې ژوند کوي او په دې کې د ماشومانو حالت ښه نه دی د کلو نه کوم ماشومان خاریو ته ځي نو د هغوی نه مشقت اخیستل کیږي اسلام آباد کې د یونیسف ادارې ویان عبدالسبی مالک مشال ریډیو ته وویل پاکستان کې د خاریو آبادی ورځ تر ورځې زیاتیږي او د دې بنیادی وجه د کلو نه خلک د نوکریانو په لټون خاریو ته مخه کوي
په کلیوالو سیمو کې ماشومان چې کوم مسلو سره مخامخ دي هم هغه مسلو سره دي په خاریو کې هم مخ دي په دې مسلو کې د صحت توانایي د سکلو د اوبو نکاسي او تعلیم لوی مسلې دي کله چې خلک کړي کوي نو ماشومان هم ورسره دي په دې حوالہ سہولتونه ناکافي دي په خاریو کې هسپتالونه او تعلیمی ادارې نشته چرته چې دا ټول ماشومان داخل کړي شي د دې نه علاوه د یونیسف په نظر لوی مسله د ماشومانو د تحفظ ده په دې کې زیاتره ماشومان په سړکونو ژوند کوي او ماشومانو سره د زیاتې مسله هم شته نو ځکه آبادی کې د اضافي لقبل په خاریو کې د مسلې سیوا کیږي
بڑھتے جا رہے ہیں شہروں میں بھی آبادی کے بڑھنے کی وجہ سے
د خیبر پختونخوا لری پرتی سیمو کې زیاتره خلک د مزدورو لپاره خپل کورنۍ سره خاریو ته ځي چې له عملی ماشومان زیاتره غیزمن کیږي په خبر کې د ماشومان د خوندۍ ساتلو غیر سرکاري ادارې سرډ مشر خان محمد مشال ریډیو ته ویل رپورت کې د ماشومان کوم شمیره خودل شبي هغه زیاته کیږي شي او ماشومان نه مشقت اخستل کیږي
د دې پر اوس په خاطر چې منور دی یو څه هغه چې خلکو په خاطر د مدارې کې خلک یې خلکو دا شامل نه کوي خو هغه د سکول ټونټو او سکول په خاطر څه سره وسره اوس د دې نه پس چې کله د نوو په پیسو خبر راغلل چې خلکو یا د پلانو یا رمنو کوشش ترې چې زموږ د بچي یا مفهوم چې دی چې د اوس نه د سکول په ډول باندې موږ په کور ته نه په پیسو وړي هغه چې هغه په هڅه کې راځي
کوي خو د غربت له عمله په خیبر پښتونخوا کې خلکو خاریو ته کړي کړي نو بل خو د فوزي عملیاتو لکه لهم په لکونو خلق به کور شوی او ماشومانو تعلیم نیمګړې پاتې شوی اسلام آباد کې د ماشومانو د خوندۍ ساتلو یوې ادارې سیف دی چلډرن کارکونکې جواد الله مشال ریډیو ته وویل چې به کور شوی ماشومانو د تعلیم لوی مسله ده او په خاریو کې ممکنه نه ده چې دغه ماشومانو روزنه په صحیح توګه وشي
یو خاندان د نشي استطاعت ساتل چې خپل ماشوم سکول ته ولېږي او بلکې دا مغه شوور نی چې زه وکړه واپس ځم نو د دې چې کوم نه په ماشومانو باندې ډېر بد اثر د دې په نتیجه کې کوم ګورو نو ماشوم چې کوم دی نو هغه مشقت مونږ چې دغه ماشوم چې کوم دی چې سکول ته نه ځي نو مطلب دا دی چې سکول ته نه ځي ولارو کوجو کې ګرځي نو توی امکان نه چې د دې ماشوم د غلط لاسونو طرف لوتا امکان ډېر زیات خطر ډېر زیات دی
یونیسف په خپل رپورت کې تجویز کړي چې د ماشومانو خوندي ساتلو لپاره حکومتونو ته پکار ده چې په دې مت کې پیسې سیوا کړي او کوم سہولتونه په خاریو کې دي هم هغه په کلو کې خلکو ته ورکړي شي نو حالت ډېر ښه کېدی شي د سرډ مشر خان محمد په دې اړه وایي
دې ګوره دوه طریقې دي یو طریقې خو دا رات چې حکومتي سطح باندې پالیسۍ جوړې شي لکه څنګه چې اوس د پروټیکشن لا د پاره دلته کې زمونږ صوبایي حکومت دې یو لا پاک کړی دا او داغې لپاره خپل اداره جوړ کړه او دې مدارې چې کومې ادارې په داسې قسمه خېکړو کې
کې ملوث دي، نو پکار داري چې داسې قسم خلکو ډېټه راغونډه کړي، اسسټنټ وکړي او داسې خلکو حالات معلوم کړي او بیا حکومت ته یا هغه ادارو کې داخل کړي چې کوم د دې لپاره جوړي.
د یونیسف بیان عبدالسمی مالک وايي په 2015 کال کې به د پاکستان نیمه آبادی به خاریو ته مخه وکړي او دې سره به په خاریو کې په ولسی خدماتو ورکوونکو ادارو فشار نور هم زیات شي او ممکنه به نه وي چې ماشومانو ته بنیادی سہولتونه ورکړي شي. دوی وايي د دې لپاره د وړاندې نه د منصوبه بندي ضرورت دی.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. ورزو قبایلی سیمو ته په 2009 کال کې د پاکستان وزیر اعظم اعلان کړی و چې په قبایلی سیمو کې او د ترهګرۍ ځپلې هغه سیمې لکه ملاکنډ او نور سیمې د دغو کروندګر او نور چې کوم خلک دی وږي کده بینکونو نه قرضې اخیستي وي نو هغه به معاف کولای کیږي. دور د مخکې د پاکستان سٹیټ بینک د لوئر دیر د اپر دیر او د شانګلی د ضلع خلکو ته دغه قرضې د معاف کولو اعلان وکړو، خو قبایلی سیمې هم دغه سې پاتې دي. په دې اړه باندې دا راپور درته زه وړاندې کوم. د پاکستان سٹیټ بینک د یو اعلامیې تر مخه هغه ټولو مالیاتي ادارو او وړې قرضې ورکوونکو بینکونو ته حکم ورکړی دی چې د خیبر پختونخوا د کوز دیر، بر دیر او شانګلی ضلع سره تعلق لرونکي هغه خلک چې قرضې یې د 2009 کال دسمبر پورې واجب الادا وي معاف کړي. دا د وزیر اعظم ګیلانی د هغه اعلان برخه ده چې پکې ویل شوي وو چې قبایلي او نیم قبایلي سیمو سره سره هغه سیمې چې ترهګرۍ ځپلې دي کې بیا اقتصادي هلې ځلې پیل شي. خو د دې موجوده اعلامیه تر مخه صرف د کوز دیر، بر دیر او شانګلی اوسیدونکو ته د 500,000 نواخلي تر 500,000 پورې قرضې معاف کړل شوي دي. دا چې د قبایلي او نیم قبایلي سیمو سره تعلق لرونکو خلکو دغه قرضې ولې تر دا مهال نه دي معاف کړل شوي. په سینټ کې د قبایلي سیمو لپاره د کمیټې چیرمن ساجد حسین توري وایي چې د وزیر اعظم ګیلانی واضح اعلان نه باوجود د دغه قرضو د معاف کولو نوټیفیکیشن لا نه دی شوی.
اجلاس کې موږ مرګلو کو کاس پات باندې خبرې موږ لري، مطلب دا چې په لکن ډیویژن ته معافي کې هغه باندې زموږ کې څه قسم اعتراض نشته، هغه سره باندې کوم تکلیف رسېته لري. نو د کوم تکلیف سره موږ قبایل مخامخ په کار دارې چې دا قرضې موږ ته معاف شي. نو په دې خبره کې موږ خپل شوکت الله صاحب ته دا خبره کړې وه چې په کابینټ میټینګ کې دا پوینټ او چټکا چې کومې قرضې خبره شي د په کار د قبایل ته معاف شي. په دې باندې ان شاء الله خبره روانه ده. موږ امید لرو چې موږ سره په دې کې وزیر اعظم
د روان میاشتې په 14 نیټه د خیبر قبایلی سیمې د کروندګرو د اتحادیې جنرال سیکرټري جنت ګل رسنو ته ویلي وو چې په سیمه کې د وسلوالو په ضد د پوځي عملیاتو او په 2009 او 10 کال کې د سیلابونو له کبله په باړه او جمرو تحصیل کې د دوی ولاړ فصلونه تباه شوي وو. د جنت ګل د دغې خبرې چې کروندګر د یو شمېر ستونزو سره مخ او اخیستې قرضې نشي واپس کولی د قبایلي سیمو لپاره د کرکلي د محکمې ډایرکټر اثر خان هم کوي.
مکمل طور باندې تباشر و ختم شو او دا سیلاب تیراری غرونو طرف راغلی او په دې خیبر جلسه کې خاص طور باندې او ډیر زیات نقصان یې کړی و. د خلکو ځمکې مورې وې او څومره پسونه چې وو هغه هم خراب کړي ول.
د قبایلي سیمو کروندګرو ته د قبایلي سیمو لپاره په سینټ کې د کمیټې چیرمن ساجد حسین توري دا مشوره ورکوي.
خبره خدا نه دي چې دا څومره پر موږ نه ملاتړ دی چې اعلان څه وي غریبانو ته ډیر مخکې اعلان کړو او اوس وشوي. نو په ان شاء الله امید لرم د زمونږ ټینور ختم کېدو نه مخکې به بقاعده اعلان کیږي. چې کوم وزیر اعظم موږ سره وعده کړی دی هغه وعدې په مطابق خپل خپل حلقې کې ټول زمیندارو ته دي چې وه پیسې مه داخلوي.
د تیرو څو کلونو راهیسې قبایلي ولس چې د ژوند پایې په کرکرونده رغړي د پوځي عملیاتو او سیلابونو له کبله کړه په سر او در په در دي او په دې انتظار دي چې کله به د وزیر اعظم په دغه اعلان چې د دوی قرضې معاف شوي به کله عملي کیږي.
پلوشه په تیرو او روانو حالاتو کې د پښتنو خزو ژوند ته کتنه کوي.
څو کوم دغه زباده ورځې را وته مې وېڅ زار کوي نه لګي
او د قبایلی میرمنو د ژوند حال در کوي
او دونه مظلوم چې په خیم پولې وکړلې
دغه حالات هو دوی د خپل کلو او کورونو نه په کړه کولو مجبور کړی.
لورې په کراچۍ دا، مورې په ډر اسماعیل خان دا او خنیجو د بل نه داسې ورکی شمیر
پښتني د دغه حالاتو څنګه مقابله کوي.
زمونږه لاګانې مخکې هم دې مضبوطې کړې دي او دغه خلکو اوس هم غواړو چې په دې دومره سخت وخت کې هم دې را مخکې شي.
شروع او زیارت اورېدل یې مه هېروئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. درنگ سات کے باپ پیخور کے دا مازیگر درینی میں بجے شی دمن ہمکار احمد شاہ اعظمی اسٹوڈیو تراغ لے دے او دا خبروں لنڈیس پتم منگم یو ہوتا صبح ہم یہ رادی چی دا خبروں لنڈیس دے وارو
نن د پاکستان په سپریم کورټ کې د جاسوسي ادارو په حراست کې د وژل شوو کسانو د مقدمې اوریدنه وشوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د پاکستان د حکومت لخوا د ډاکټر شکیل افریدی نیول بے بنیاد کار ګرځولې دي. د امریکا یو پوځي چارواکی وایي په کار د پاکستان د ناټو سامان د رسد په وړاندې تړل شوې ځکنی لارې بیرته خلاصې کړې. نن د افغانستان په سهیل کې د ناټو دوه عسکر ووژل شول. د نړۍ یو شمیر طاقتور هیوادونو د شمالي کوریا د هغه اعلان هرکلی کړی چې نور به د میزایلو ازمایشتي وشتنی او اټمی ازموینې دروي. د شام په اړه د ملګرو ملتونو خاص استازي کوفی انان وایي د ولسمشر بشار الاسد څخه په مذاکراتو کې د برخه اخیستلو غوښتنه کوي. او په امریکا کې توپانونو 12 کسان وژلي دي.
اوریدونکو د خبرونو لنډیز مو د احمد شاه زمينه اوریدو. اوس ورجو د پاکستان د کورونو رسپانو ځینې اداریو ته زمونږ همکار یعنی لا خالد په اسلام آباد کې د ځینې ادارې لوستې دي او تاسو د پاره دا رپورت برابر کړی دی.
آج روز پاڑا خپل ادارې کلی کې چې د قانون او انصاف پاڑا د قومي اسمبلی قائمه کمیټه دا تجویز وړاندې کړې ده چې د انتخاباتو د مهم دوران په دیوالونو لیک بینرې او چارټونو لګولو باندې دې پابندي ولګولې شي. ادارې لیکي چې که څه هم الیکشن کمیشن د انتخابي مهم په وخت کې د زیاتو اخراجاتو نه ډډه کولو خبره هم کړې ده، خو دا یو حقیقت دی چې په دې خبره څوک عمل نه کوي او د دې خرچونو نتیجه بیا وروسته کله په یو او کله په بل شکل کې مخې ته راځي. ادارې مخکې لیکي چې یوازې خرچونه نه بلکې دا پوسټری په دیوالونو او یو ځای بل ځای لګولو سره اکثر د مخالفو ډلو د کارکنانو ترمنځ جګړې هم شي. ادارې زیاتوي چې هیله ده دا تجویز منلو سره به خرچونه کنټرول شي. ادارې اخیره کې لیکي چې قائمه کمیټه د دوه قومیت لرونکو باندې پابندي لګولو خبره هم کړې ده، کومې سره چې سیاسي پارټیانو هم اتفاق کړی دی او عدلیه هم په دې بابله ځینې احکامات جاري کړي دي. باید چې په دې خبره سنجیدګۍ سره پاملرنه وکړي شي او د داسې مقپرست خلکو سهل راوباسل شي. ایکسپریس ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د پېټرول وفاقی وزیر ڈاکٹر آسم حسین ویلی دی چې ایران پاکستان لا اتیا زر بیرلا کچا تیل ورکولو پیشکش کړی دی، د کومې ادایګي بچې پاکستان هر درې میاشتې پس کوي. دې نه علاوه ایران د ګیس پایپ لاین منصوبې لپاره 25 کروڑ ډالر ورکولو وړاندیز هم کړی دی. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې پېښور های کورټ د صوبې په ټولو جیلونو کې قیدیانو ته غیر قانوني دوایانې ورکولو از خود نوټیس کیس کې چیئرمین ریګولیټری اتارټی ته په صوبه کې د حکیمانو او جعلی ډاکټرانو خلاف په دوه میاشتو کې دننه د کاروایۍ حکم ورکړی دی. دې سره په نجی هسپتالونو او کلینیکو کې مناسب فیس مقررولو او د صوبې لرې پرتو سیمو په هسپتالونو کې د شپې ډیوټیانې کوونکو ډاکټرانو خلاف یې هم د کاروایۍ حکم ورکړی دی او تر 10 اپریل یې رپورټ غوښته دی. ورځپاڼه لیکي چې تاسو د ډاکټرانو د فیسونو مقررولو خبره ده، نو پکار ده چې د عدالت په دې حکم باندې زر تر زره عمل وشي، ځکه چې صوبه کې ډاکټران د مریضانو نه د خپلې مرضۍ فیسونه اخلي او چې کله زړه وغواړي نو په دې فیسونو کې اضافه وکړي. ورځپاڼه لیکي چې ډاکټرانو سره سره په لیبارټرو کې د هم د ټیسټونو فیسونه مقرر کړی شي، ځکه چې هر لیبارټری د مریض نه د خپلې خوښې مطابق فیسونه اخلي. ورځپاڼه په اخره کې لیکي چې های کورټ لخوا اولس مسلو ته توجه ورکول یو ښه او ستاینې وړ ګام دی او دا قسمه ګامونه اخیستلو سره به د اولس په نظر کې د عدالتونو احترام زیات شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
که څه هم د امریکا او پاکستان اړیکې په ټپه ولاړې دي، خو د کریسچن ساینس مانیټور په لیکنه له پاکستان سره د واشنگتن اصلي ستونزه دا ده چې دا هیواد اتمي وسلې لري، طالبان پکې غښتلي دي او سخت دریځي ملایان غواړي سیاسي تاوتریخوالی رامنځته کړي. خو کریسچن ساینس مانیټور د مقالې له مخې د پاکستان په هکله هغه بدبینۍ چې په غرب کې دي د پاکستان د تجزیه کارانو له نظر سره توپیر لري. ورځپاڼه لیکي پاکستانی څېړونکي اوس داسې دلایل لري چې له مخې یې د دې هیواد راتلونکي ته خوشبینه شي. دغه څېړونکي د بېلګې په توګه وایي سره له دې چې په پاکستان کې یو کمزوری ائتلافي حکومت دی، خو بیا هم پرې کودتا ونه شوه. دغه څېړونکي د پاکستان د عدلي چارو ځواکمن کېدل هم د امید یوه نښه بولي. په پاکستان
کې د رسنیو پرمختګ او د منځلاري توپ په لور د مذهبي ګوندونو مخه کول هغه نور پرمختګونه ګڼي چې د پاکستان راتلونکي ته هیلې زیږوي. کریسچن ساينس مانیټور د پاکستان څېړونکو په باور یو بل مثبت پرمختګ یادوي او لیکي پاکستانی جنرالانو د کلونو کلونو راهیسې خپل هیواد ته اصلي خطر د هند لخوا ګڼه، خو اوس داسې ښکاري چې کورنۍ تروریزم او د بلوچستان د تشدد نه ډک بیلتون غوښتونکي غورځنګ تر ټولو ستر خطر ګڼي. اخو بیا ول استریت ژورنال لیکي په افغانستان کې د قران کریم د نسخو د سوځیدو له امله لښخړو سره ملګرو اعتراضونو په واشنگتن کې د هغو کسانو نظر پیوړی کړ شي وایي په افغانستان کې د جر د امریکایي پوځیانو شمیر رقم شي. په ځانګړې توګه د افغانستان د کورنیو چارو په وزارت کې د یو موټر چلوونکي له لوري چې مخالف شوی وو د دوو امریکایي سلاکارانو د وژلو مسلې د هغو کسانو نظر پیوړی کړی دی چې له افغانستان نه د امریکا د سرتیرو د جر وتلو غوښتونکي کیدی. ورسپانه زیاتوی ډیر امریکایان داسې ښکاری چې وایي که چیرته افغانان دوی نه غواړي نو ولې هلته پاتې شي. د ورسپانې په باور امریکایان افغانستان ته د افغانانو په خوښه نه دي تللي، دوی هلته د خپلو ګټو د خوندي ساتلو لپاره تللي دي سو دغه هیواد یو ځل بیا د القاعده لپاره په خوندي پناه ځای بدل نشي. د ورسپانې په نظر دا به هم سمنوي چې څوک داسې وانګیري چې اکثره افغانان د امریکایانو پر ضد دي. په اعتراضونو کې چې د سې شنبې په ورځ راکم شو د 1.5 میلیونو افغانانو له ډلې پکې 2000 کسانو برخه اخیستې وه، خو په دې کې هم شک نشته چې ډېری افغانان چې د خپل سپیسیلي کتاب لپاره غوسه شوي دي د امریکا پر ضد نه دي. هغه سروې چې د ای آر ډی بی بی سی ای بی سی له لوري د 2010 کال په نومبر کې شوې وه د هغې له مخې 2 په سلو کې افغانان په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو ایسارېدو ته خوشحاله دي او یوازې 11 په سلو کې د طالبانو ملاتړ کوي.
اوریدونکو ورته د دې خبرونې یو بل راپور ته رایټر خبري ایجنسی په خپل یو مقاله کې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما هغه خبره چې باور لري چې ځواکونه به له ټاکل شوی نیټه سره سم له افغانستان راوځي، نو موږ دا خبره په داسې حال کې کړي چې په افغانستان کې د قران پاک د نسخو د سیزلو پر سر په شو پر تشدد مظاهرو کې د سلور امریکایي عسکرو په ګډون شاوخوا 30 کسان وژل شوی دي. د دې مقاله نور مهم ټکي د عبدالحی کاکړ اورو.
د امریکا ای بی سی ټلویزیون سره په مرکه کې ولسمشر باراک اوباما ویلي د 2014 کال تر پایه پورې د امریکایي ځواکونو د جنگي مشن د ختمولو لپاره جوړ شوی پلان به هم دغه سي پر مخ یوړل سي. د رایټرز خبري ایجنسی په وینا په افغانستان کې د قران پاک د نسخو د سیزل پر سر د سو مظاهره ورسته باراک اوباما چې کومه بخښنه غوښته و د مخالفه ریپبلیکن ګوند په غنی وکی کوي، خو باراک اوباما په خپل دفاع کې ویل چې د تشدد د مخنیوي لپاره د ضروری و مولیزه تکړه چې د بخښنو غشتلو یو وجه په افغانستان کې د امریکایي جنرال جان ایلن مافی و چې دا ډول د خپل عسکرو له نورو خطرونو سره د مخامخ کېدو مخاونیول سي. په خپل مرکه کې ولسمشر باراک اوباما ویل د هرې فیصله لپاره د معیار د دی چې په میدان کې موجود خلکو زخه وړاندیزونه واخلي چې څنګه دوی په شتوګه خوندي کېدای شي چې دا ډول خپل مشن مکمل کړای شي. د رایټرز خبري ایجنسی په وینا د قران پاک د نسخو پر سر د سو پر تشدد مظاهرو پر وخت شاوخوا 40 کسان وژل شوي، په دې کې دوه امریکایي سلاکاران هم دي چې په کابل کې وژل شوي. تر دې دوه ورځې وړاندې د هیواد په ختیځ کې هم افغان عسکر دوه امریکایي فوجان وژلي وو. هم دا وجه ده چې نیټو د افغانستان د کورنی چارو له وزارت خپل سلاکاران بیرته رابللي وو.
که پښتو وایې مشال ریډیو وار
اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې ورزو یو بل راپور ته. افغان ولسمشر حامد کرزی ویلي هیواد یې د ځینې شرایطو لاندې د امریکا سره اوږدمهاله ستراتیژیکي تړون لاسلیک کولو ته تیار دی. بلخوا د ناټو مشر وایي د افغانانو لخوا په دې وروستو کې د ناټو ځواکونو خلاف د حملو باوجود یې د افغان ځواکونو سره باور ته زیان نه دی رسیدلی. په دې اړه نور تفصیل درته زموږ همکار منور شاه د ایف پی په دې راپور کې وړاندې کوي.
د فرانس خبری ایجنسی ای ایف پی په خپل یو ریپورت کې لیکي افغان ولسمشر حامد کرزی د 13 په ورځ ویلي په داسې حال کې چې هیواد کې د اسلامي نسخو د سوځیدلو په سر خونړۍ مظاهرې وشوې، نیټو غواړي چې افغانستان د امریکا سره د ستراتیژیکي همکارۍ د لوزنامې لاسلیک کولو کار ګړندی کړي. د ولسمشر کرزی د دفتر لخوا ویل شوی د نیټو سیکرټری جنرال اندرس فوغ راسموسن کرزی ته ټلیفون کړي او د امریکا خلاف مظاهرو کې د لسګونو افغان وګړو په وجل کې دوی د خواخوږي سرګندونه هم کړي ده. اے ایف پی لکھی ولس مشر کرزی راسم حسین ته په جواب کې د دې خبرې تاکید کړی چې هیواد یې د ځینې شرایطو لاندې دغه اوږد مهاله لوزنامې لاسلیک کولو ته تیار دی. کرزی ویلي دغه شرطونو کې بعد افغان ملي خپلواکي د نړیوالو ځواکونو لخوا د شپې چاپې ختمول او د باګرام زندان افغان حکومت ته حواله کول شامل وي. باګرام زندان د افغانستان د ګوانتانامو زندان په نامه هم یادیږي. اے ایف پی په دې رپورټ کې د راسم حسین په حواله وایي په داسې حال کې چې په 2014 کال کې بعد افغانستان نه امریکایي ځواکونه وزي، د هغې وروسته دغه هیواد کې جنگي ځواکونه د پاتې کېدو لپاره لوزنامه لاسلیک کول به د شیکاګو په کانفرنس ښه اثر وغورځوي. د کانفرنس د راروانې مۍ په میاشت کې د افغانستان په اړه کیږي. د ناتو مشر د تیرې نهې په ورځ په دې خبره ټینګار وکړ چې د افغانانو لخوا په ناتو ځواکونو د حملو باوجود د اتحادي او افغان ځواکونو ترمنځ باور ته زیان نه دی رسیدلی. په دغه پیښه کې د تیر خالی په ورځ د افغانستان د داخله چارو په وزارت کې یو افغان کارکونکي دوه امریکایي پوځي افسران په ډزو وجلی وو او مقصد یې دا و چې د افغان وزارتونو نه دی د ناتو سلاکار وزي. اے ایف پی د خپل دې رپورټ په اخر کې لیکي د ناتو مشر اندرس فوګ راسموسن په یاغیانو تور ولګو چې دوی د اسلامي نسخو د سوځیدلو د مسلې نه د ګټې اخیستلو هڅه کوله. نو موړی تما سرګند کړي چې د ناتو سلاکار به ډیر زر په افغان وزارتونو کې خپلې ذمہواری تر سره کولو لپاره ولېګل شي. د امریکا په مشرۍ کې د ناتو 1,10,000 ځواکونه دغه هیواد کې د طالبانو خلاف جنګیږي. طالبان په کابل کې د غربي نړۍ د ملاتړي افغان حکومت خلاف مزاحمت کوي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدم کورز په یو راپور ته دا امریکایي ځواکونو پوځي کمانډر ویلي د افغانستان نټاګل شوی نیټه پوري د وترل لپاره د پاکستان ځمکنۍ لارې ډیره ضروری ده. بلخو برتانیې په افغانستان کې د جنگي میشن په ختمېدو وروسته پوځي سامانونه خپل هیواد ته د لیګلو لپاره د منځنۍ اسیا هیوادونو سره تړون لاسلیک کول غواړي. نور تفصيل د ګلیاز ناورو.
د امریکایي ځواکونو یو لوړ پوري فوجي کمانډر ویلي افغانستان کې د 2016 کال تر اخري پوري د ځواکونو وستلو عمل سرته رسولو لپاره د پاکستان ځمکني لارې ډېره مهمه ده. پاکستان تیر کال نومبر میاشت کې د ناتو لپاره وړونکو سامانونو لارې تړلې وي او امریکا سره اړیکې هم کړکېچنې شوې وي. د امریکا فوجي کمانډر جنرال ویلیام فریسر د سینټ فوجي کمیټې ته د نهې په ورځ ویلي افغانستان ته د شمال د لوري لارې چې د منځنی ایشیا نه بتیریږي د لوی سامانونو وړلو لپاره سمنه ده. دوی وایي د افغانستان نه د ټاکلې شوې نیټې پورې وتلو لپاره ضروری ده چې د پاکستان ځمکني لارې استعمال کړي. دوی زیاته کړه قازقستان، کرغستان او تاجکستان سره موجوده تړون تر مخه ځینې سامانونه وړل کیږي خو دا لارې د وسلو لپاره به نه استعمالوي، د دې لپاره د نورو لارو په لټون کې دي. جنرال ویلیام فریسر وایي روس او ازبکستان د ترانزیټي لارونه د سامانونو وړلو خبره منلې ده. د تاجکستان د دفاع وزارت ویان فرهود ابلیدوف د مشال لیډیو د خبر مرکزی څنګه سره خبرو کې ویلي فریسر تیر اونۍ د دفاع وزیر سره لیدل کاته کړی وو او په موجوده ترانزیټي تړون سلا شوی. بلخوا برتانی په افغانستان کې ځواکونو ته د سامانونو لیږلو لپاره قازقستان سره تړون لاسلیک کړي. د برتانی د دفاع وزیر د قازقستان په سفر تړون لاسلیک کړي چې دغه هیواد هوایی لارې به افغانستان ته د سامانونو د وړلو لپاره استعمالوي. د برتانی د دفاع وزیر فلپ هاموند او د قازقستان ولسمشر نور سلطان نظر بایوف د ځمکه د لارې د سامانونو د وړلو په اړه خبرې ترې شروع کولو هم سلا شوی. د تړون تر مخه په افغانستان کې په 2016 کال کې د جنگي مشن په ختمېدو سره به قازقستان 1,000 کنټینر او 3,000 فوجي ګاډو لپاره به لار ورکوي. هموند د ازبکستان لوړپورو چارواکو سره لیدل کاته کړي چې افغانستان ته د سامانونو د وړلو لپاره د دغه هیواد د لارو کارولو په اړه خبرې ترې وکړي. هموند په خپل بیان کې ویلي دا مهمه ده هغه ټولې لارې محفوظ کړو چې افغانستان کې د جنگي مشن په ختمېدو سره خپل مانو هیواد ته ستانه کړو. یو لوی لوجستیکی اپریشن مخې ته پروت دی او د دې لپاره سیمه کې خپل ملګرو سره په ګډه کار پکار دی. د برتانی د ځواکونو وزیر نیک هاروی به د هاموند خبرې ترې پر مخ بوتو لپاره روانه ونی د کرغستان، تاجکستان او د ترکمنستان سفر کوي.
اوردونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوس ورو ونی دي خبرونه روخانه مستقبل ته. په دې خبرونه کې زموږ همکار منور شاه د نوي دور سره ډیره داسې اسانتیاوي راغلي ک څوک لګ ډیره خواريو کی او معلومات ترلاسه کوي نو د نړۍ په یو شمیر پر مختللي هوادونو کې د تعلیم لپاره ځانته وظیفه یا سکالرشپ ترلاسه کولای شي. پاکستان کې امریکایي اداري یو اس ایجوکیشن فاونډیشن د 2013 او 2014 کال لپاره د فول برایت نومي سکالرشپ اعلان کړي. د دې اخیره نیټه او د کې ریا لپاره سکول پکار دی. راځي چې ورو روخانه مستقبل.
د روښانه مستقبل په پروګرامونو کې مونږ تاسو ته د یو شمیر ملکونو لخوا د پاکستانی طالب علمانو لپاره د وظیفو په اړه معلومات درکړي دي. د لړکې تر ټولو زیات پروګرامونه د امریکا لخوا ورکول کیږي چې پکې د تعلیم لپاره اسلام آباد کې د امریکایي ادارې یو ایس ایجوکیشن فاونډیشن د فول برایت په نامه یو لویا او اعلی وظیفه ورکوي. دوی ځینې شرایط لري چې که یو تن په هغه کې بریالی شي نو په دې پروګرام کې د شپاړسم یا ایم ای ایم ایس سی او پی ایچ ڈی لپاره ورته په امریکا کې د تعلیم ټوله خرچه دوی ورکوي. یو ایس ایجوکیشن فاونډیشن د فول برایت سکالرشپ اعلان کړی دی. د دې کې به د قبایلي سیمو او د ورته سیرمه علاقو اوسیدونکو طالب علمانو ته ترجیح ورکول کیږي. د دې لپاره د راروانې مئی د میاشتې تر شپاړسمې نیټې پورې درخواستونه او کاغذونه په اسلام آباد کې د دوی په دفتر کې جمع کولی شي. د خیبر پختونخوا صوبې په هزاره یونیورسيټي کې د انګریزي ژبې اسسټنټ پروفیسر سلطان محمد چې د فول برایت سکالرشپ دلاري یې په امریکا کې اعلی تعلیم کړي وایي خپل پروفیسر ورته د پروګرام کې د برخه اخیستلو په اړه ویلي وو.
United States Educational Foundation کوم چې USAFP وی دا او ویب سټ د خپل د چاپ تر باندې چې دا ټول اپلیکیشنز پروسس کیږي د فول برایت سکالرشپ لپاره. نو هغه ویب سټ باندې ویل معلومات دی هغه لګورا او بیا درته انفارمیشن ضرورتونه هغه انفارمیشن لپاره. نو ما هغه لپاره بیا مونږه کایریمه شروع کړل د ټافل او جی آر ای ټیسټونه چې کوم د ګریجویټ ریکارډ ایگزامینیشن او ټیسټ اف انګلیش از ا فارن لانګویج دا د هغه ریکوایرمنټ ټو ټیسټ لپاره ما هغه لپاره تیاری شروع کړل. هغه لپاره مونږ کلاسز اومه غسل پورا ګروپ مونږه او د فول برایت سکالرشپ لپاره ما بیا
نو مولی نه مو پختل چې جی آر ای سر ډول ټیسټ یا امتحان دی هغه وای
د جی آر ای ګریجویټ ریکارډ ایگزامینیشن چې کوم دغه د ټیسټ دی دا جنرال جی آر ای جنرال ټیسټ وی. په هغه کې یو سیکشن چې کوم وی هغه انالیټیکل سیکشن وی. په هغه کې میتھمیټکس انوالو وی پکې د های سکول او کالج لیول میتھمیټکس کوېشنز وی. په هغه کې دویم سیکشن چې کوم دی دا هغه وربل سیکشن دی. په هغه کې د سینټنس کمپلیشن د ریډینګ داسې قسمه کوېشنز وی. په هغه کې او دریم سیکشن چې کوم دی هغه انالیټیکل رائټینګ دی او دا کنډکټ کوي ایجوکیشنل ټیسټینګ سرویس نیو جرسي یونایټیډ States of America ETS هغه ته ویل کیږي. بل پدې کې سبجیکټ جی آر ای هم اویلیبل وی خو چونکی سبجیکټ جی آر ای چکم دی هغه د فول برایت سکالرشپ لپاره ریکوایرمنټ نه دی او نه ماده سي اوریدي دي چرته چې را د یو اس یونیورسيټیز ریکوایرمنټ دی.
سلطان محمد وای د فول برایت سکالرشپ لپاره د جی آر ای ټیسټ او ټافل یعنی د انګریزي ژبې امتحان دواړه بنیادی خبرې دي. د دې ترڅنګه د درخواست جمع کولو سره نور کوم شرایط دي په دې اړه نو موړی وای
هغه اپلیکیشن کې تھری از د ویم چې تھری امپورټنت سیزن لري. په هغه کې یو په هغه کې ویل کېږي ورته پرسنل سټیټمنټ. بل دغه چې کوم دی هغه ته ویل کېږي سټڈی ابجیکټیو او دریم چې کوم دی هغه بیا ریفرنس لیټرز دي.
سلطان محمد وای درخواست کې اول خپل تعلیمی پس منظر لیکل وی یعنی چې یو تن تر دې دمه کوم تعلیم کړی وی هغه لیکل وی. دویم په یو مضمون کې دا لیکل وی چې امریکا کې تعلیم د څه مقصد لپاره تر لاسه کول غواړي او د دې ترڅنګ درې ریفرنس لیټر یا خاتونه پکاروي. دا خاتونه د خپل استادانو او یا چیرته چې یو تنکار کوي د هغه ځاینه اخیستل شي. دا شرطونه د فول برایت سکالرشپ تر لاسه کولو کې سکردار تر سره کوي. نو موړې وای
پرسنل سټیټمنټ چې کوم دی هغه کې هغه دا کتل غواړي چې را دا کینډیډیټ دا کوم اپلیکنټ چې کوم دی چې د پرسنل اچیومنټس چې کوم دی د اکیډمیک اچیومنټس چې کوم دی دا سټپ بای سټپ د څنګه روان دي او هغه سیزنه چې کوم دی بیا په سټڈی ابجیکټیوز کې هغه کې سټوډنټس چې کوم یا اپلیکنټس چې کوم هغه دا لیکي چې را زه په سکول واړم الته کې په یو ایس کې په سکه ز سپیشلایزیشن کول واړم کوم سبجیکټ ز سټڈی کول واړم او هغه د سبجیکټ سټڈی کولونه ورستو کله چې ما خپل سټډیز کمپلیټ کړل د اغې نه ورستو بیا بس سکول وړم څنګه به زه دغه نالج چې کوم دی هغه چې کله ما راوړ دلته کې واپس راغلم بیا زما د ملک زما د علاقې زما د وطن زما د سیمې زما د کلی چې کوم ډیولپمنټ ته په اغې کې زه څنګه هغه بیا افیکټیولی یوټیلایز کولای شم.
سلطان محمد نامو پختلی چې سټډی ابجیکټیو یعنی په امریکا کې د تعلیم د مقصد په اړه مضمون سره ول لیکل کیږي
دا تو سیزن چې کوم دی دا پرسنل سټیټمنټ او دا سټڈی ابجیکټیوز چې کوم دی چې دا ټول یو بل سره میچ کیږي. میچ کېدل مطلب دا دی چې را په پرسنل سټیټمنټ کې هم موږ داخلو چې را ایز ا هیومن بینګ او بیا ایز ا سټوډنټ ما دا خپل اکیډمیک کیریئر سټپ بای سټپ دا هغه وخت نه راوخله د بچپن نه راوخله تر دې پورې او په هغه کې زیات اهم شی چې کومي هغه د هر یو انسان لکم زبتاو ما چې د هر یو انسان زمونږ یو خواهش وي د سکولو چیرې زبرستو چې کلمه تعلیم مکمل کړ زبتا کول غواړم هغه شی چې کلمه مخامخ کی دي سړی او بیا سټپ بای سټپ روان شي په پرسنل سټیټمنټ کې چې دې ته راول شي او د دغه ځینې بیا اونیسی چیرې اوس دې ته زرا رسیدلم او زدا کول غواړم چې ز په دې ډیسپلین کې یا په دې مضمون کې یا په دې سبجیکټ کې یا په دې ایریا کې ز سپیشلایزیشن او دا غیر نو څوک چې دا نالج دا سپیشلایزیشن زو کوم بیا ز واپس چې کله راشم د سټډي کمپلیټ کړو نو رستو دا بل خپل د وطن د خپل د کلی د خپل د علاقې د خلکو او د دې د ډیولاپمنت کې به څنګه بیا کنټریبیوټ کوم.
پاکستان کې او په خاص توګه پښتنو طالب علمانو سره زیاتره دا مسله وي چې یو مضمون یې خوښ وي او بلکې یې ډیګري اخیستوي. هغه کسان چې وړاندې کومه شعبه کې تعلیم کړی وي او په فولبرایت سکالرشپ باندې د هغې نه په بدله شعبه کې اعلی تعلیم او کار کول غواړي، یعنی تر دې دمه مکمل شوی تعلیم او را روان تعلیم یا سټډي اوبجیکټیو یې د یو بل نه بدل وي، نو هغوی لپاره امکان شته او که څنګه؟ په دې پښتنه سلطان محمد راته وویل
ضروری نه ده یو سړی ته هغه ټایم را یاد نه وي چې یاره ما خپل هغه اکیډمیک کیریئر څنګه شروع کړو، ما څه جوړېدل غوښتل. اوس هم که یو سړی خپل ماسترز چا کړی وي یا پی اے آنرس چا کړی وي یا بیچلرز ډیګری چا سره وي، هغه اوس هم که فرض که سوچو کې نو هر انسان یو خپل ځان دپاره مخکې په فیوچر کې یو کیریئر هغه ځان ته ګوري چې یاره دا د ګول زی دا ما ته اچیو کول دي، نو هغې دپاره هغه هم که د دې نه هم شروع هم وکړي که نه، نو هغه هم څه خبره نشته چې یاره ما تعلیم په داسې حالات کې په داسې دغه کې تعلیم دلته دا یو معمولي دغه کو انتهایی دا سبجیکټ نه وی دا انتهایی ابجیکټیو طریقې سره کول غواړي چې پاغه کې هغه ګایډینګ فورسز چې کوم دي د چایلډهود نو واخلې تر دې وخت پورې هغه فیکٹرز چې کوم مو پکې سره لګ هایلایټ کی، نو هغه نه دا کلیر کیږي چې را دا سټوډنټ ته اپلیکن چې کوم دي د خپل اکیډمیک سفر څنګه کړی دی.
کسه هم د درخواست جمع کولو یا د سکالرشپ تر لاسه کولو طریقه ډیره ساده او اسانه ده، خو نوم وړي وای دی لړکه کسو غواړي نو د یو اس ایجوکیشن فاونډیشن یعنی د دغه امریکایي ادارې نه مشورې او لارښوونې هم تر لاسه کولې شي.
د یونایټیډ سټیټس ایجوکیشنل فاونډیشن usefpakistan.org زبر دا دغه کوم دوباره بیا ریپیټ کوم www.usefpakistan.org هغه ویب سایت ته او پدې باندې د هغه ایجوکیشنل اډوایزرز دي کوم داسې کسان چې هغه ته د څه قسمه مشورې ضرورت وي د فولبرایت د اپلیکیشن د پروسس لپاره، چې زه پرسنل سټیټمنټ څنګه ولیکل شم، زه جی آر ای د لپاره څنګه تیاری وکړل شم، یا د فولبرایت د اپلیکیشن د ریکوایرمنټس په اړه کې هغه څه قسمه کوېشن وي، نو هغه د هغه ایجوکیشنل اډوایزر سره ځانته رجستر کړي فری، دا بالکل فری وي، هغه فری مشورې بیا ورکوي د سټوډنټانو ته د ایمیل په تھرو باندې هم سره دغه کې د زما چې سمره خیال د ټلیفونیک کانټاکټ په دغه باندې مو ټلیفونیک ذریعہ باندې مو کوي، د هغه نه علاوه نږدې چرته کې چې دوتا پته ولګېدله د چا چې فول برایت سکالرشپ اویل کړی دی، زما دا امید دی او زه دا تمه لرم چې هغه ته دوزانو ورسوي او څه قسمه مشورې واړي، نو هغه چې سوي نو هغه ورته هم په ډېر ښه طریقې سره هغه ته دوتا مشوره ورکول شي.
سلطان محمد د خیبر پختونخوا په هزاره یونیورسيټي کې اسسټنټ پروفیسر دی او د امریکایي فولبرایت نوم سکالرشپ یا وظیفه تر مخه یې په امریکا کې اعلی تعلیم کړی دی. امریکایي ادارې یو اس ایجوکیشن فاونډیشن پاکستان کې د تعلیم د پرمختګ لپاره د فولبرایت نوم سکالرشپ اعلان کړي چې د درخواستونو جمع کولو لپاره پکې د راروانې مئی د میاشتې 14مه اخیری نیټه ده. ندیم فرید اوسوس د امریکا نه استون شوی دی او هلته نه یې د فولبرایت سکالرشپ د لارې د قانون اعلی تعلیم ترلاسه کړو. د دې تعلیم نه وړاندې یې د پیښور یونیورسيټي نه د قانون ډیګري یا ال ال بی او په پولیټیکل ساينس کې د 14م ډیګري هم کړی و. مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال نو موړې وای چې اول وار د سکالرشپ اخیستلو کې ناکام شوی وو، خو مهنت یې وکړو او په دویم وار پکې کامیاب شو.
پروگرام ته فاصل پروگرام ته ما یو ځل اپلای وکړم، ما ته تقریبا نوې وې چې من تاسو ورکو دا په تاسو سره کوم بیسیک ریکوایرمنت دی دا فول برایت کمیشن. لکه دې کې دوه خبرې دي، یو خو یو یونیورسيټي کې تاسو اډمیشن اخلي نو ری هغه یو پریلیمینری ټیسټ اخلي تاسو نه دا اډمیشن د پاره چې آیا تاسو له اډمیشن درکې مطلب د اډمیشن یو پری ریکویزیټ یو ریکوایرمنت دی. ما
ندیم فرید وای جی آر ای امتحان چې یو وار پاس کړی شي بیا تر 15 کلونو پورې هغه استعمالېدلی شي. نوموړي نه مو پوښتلی چې هلته تعلیم او د وطن په تعلیم کې یې څه فرق ولیده.
ماں پور نا لویا چی کما الت کی
ندیم فرید د پاکستانی طالب علمانو د کم محنت او هغوی ته په تعلیمي ادارو کې د سبق ولو د طریقې په اړه وای ندیم فرید اوسوس د امریکا نه د فول برایت سکالرشپ د لارې د قانون ډیگری تر لاسه کړه. وای چې هلته ورته د مذهب، رنګ او یا وطن په نوم هیڅ تکلیف نه دی ورکړل شوی. امریکایی اداره یو ایس ایجوکیشن فاونډیشن پاکستان کې د تعلیم د پرمختګ لپاره د فول برایت نوم سکالرشپ اعلان کړي چې د درخواستونو جمع کولو لپاره پکې د راروانې مئی د میاشتې 14 اخیری نیټه ده. په خیبر پښتونخوا صوبه کې چې څومره خلکو وړاندې د دې وظیفې تر مخه تعلیم حاصل کړي، هغوی دلته د فول برایت الومنی په نوم یو رابطه لري چې مشرې د کوهارت یونیورسيټي وایس چانسلر ناصر جمال خټک کوي. نوموړی وایي په 1999 کال کې یې فول برایت سکالرشپ یا وظیفه ترلاسه کړې وه او زیاتوي چې هغه وخت او موجوده وخت کې د معلوماتو او سهولتونو نه علاوه د امریکا لخوا د دې ډول پروګرامونو کې هم زیاتواله راغلې ده.
ما په خیال سره چې دا حقیقت هم ده، ما خیال نه دی پاکستان کې کوم فول برایت سکالرشپ باندې خلک امریکې ته سبق ته پارځي. په دنیا کې ټول کې لوی پروګرام دغه دی د فول برایت پاکستان کې کوم دی. او ما ته خو صحیح لکه نمبر یاد نه دی، تعداد یاد نه دی، خو ما په خیال سره کم و بیش 200 یا 300 زیات کسان هر کال مختلف پروګرامونو باندې مختلف یونیورسټو ته هلته کې ځي او هلته سبق وایي او بیا چا مکمل کی. ما ته خدا څوک یاد نه شي چې واپس نه راغلی، اکثر واپس راشي. او بلکې زه به دا وایم چې فول برایت کې دا یو کمال دی چې څومره کسان هم په دې لاړ شي، هغه واپس راځي نو د وطن او د خپلې سیمې د خپلې خلکو خدمت جذبه ورکوي. ما په خیال سره زیاته به
نوموړی وایي خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو لپاره دی او د دوی ملګري یعنی د فول برایت الومنی هڅه کوي چې د اعلی زده کړو لپاره د دې سکالرشپ ترلاسه کولو په لړ کې پښتنو طالب علمانو ته هر ډول مشورې او معلومات ورکړي.
دا فول برایت یو خپل خصوصي توګه باندې یو پکې کمال دی چې هغه لکه یو فاميلي په تور باندې کار کوي چې هغه څه کول پکار دي، څنګه دي کول پکار، هغه ځای کلتور، هغه ځای خلق په باره کې څه خبرې ترې دي، هغه او هغه به مطلب چې خپل ریسرچ پروپوزل چې هغه کوم جوړ کړی دی چې هغه څه کول دي. دا د موږ فول برایت علم می چې کوم ملګری هغه ټول صرف زنا اکثر ملګری دغه کار کوي چې نورو کسانو ته دغه مکمه لو شي چې هغه امریکایي کې په مختلفو یونیورسيټیانو کې سبق ووایي واپس بیا راشي خپلې سیمې د خپل خلکو خدمتو کې.
ناصر جمال وایي پښتانه هر څه کولی شي خو چې د کوم سیز باره کې معلومات نه لري نو د هغې نه لږه ډډه کوي یا په زړه نازړه وي، نو ځکه کېدای شي چې ځینې خلکو ته فول برایت سکالرشپ ترلاسه کول ډېر ګران کار ښکاري.
زنه دا څه خبرې دي چې موږ په وطن کې عموماً ټول موږ داسې یو چې یاره لکه یو څیز نه چې خبر نه وو نو هغه ناسې یاره کوو. موږ دا خیال دي چې سلبایت چې دی هغې لکه د ټیسټونه یې ډېر ګران دي، لکه فار اگزامپل ټوفل ټیسټ دی او جی آر ای ټیسټ دی. زه اکثر خلکو سره خاندم، زه وایم چې ما پاس کړی دي نو هر سړی یې پاس کولی شي. او د دې دپاره وطن چې یاره لکه موږ په نوې کل چې دی په دې کې دا هغه اعتماد راشي چې یاره لکه دومره ګرانه خبره نه ده. خو که چېرې چانس ته لږ څه مسله وي پکې نو موږ ورته وایو چې یاره لکه په انټرنیټ باندې هم دا ستونهشته وی ګورې تاسو او کڅدا سه مسلوي موږ د څه کومک کې دي چې امه موږ کوو نو څنګه څه خاص خر خوښته.
ناصر جمال خټک زیاتوي چې دومره لوی سکالرشپ لپاره تیاری او مهنت ضروری دی. نوموړی د کوهارت یونیورسيټي وایس چانسلر دی او د امریکا نه یې اعلی تعلیم کړی دی. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسید. تاسو هم که کومه پوښتنه او یا وړاندیز لرئ په دې شمېره ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ: 00202122111. او اوس خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړئ. خار او آباد اوسئ.